ستړي مشي دا مشال یو ده د 15 بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان بشیر غواخ او تکنیکی ملګری جوناتن رمریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه ومني. د افغانستان په خوست کې شوی بمی چاودنه د دې خبرونه د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمیز او نړیوال مطالب مدل هم راوړي خو د خبرونه په سر کې د دې غړای خبرونه د بشیر غواخ.
لومړی د خبرونو سرټکی. په خوست کې 14 شوې ده او افغان ولسمشر په افغان پوز کې په لوړه کچه بدلون نکړی دي. خیبر پختونخوا کې بارانو شپږ کسان وژلي او ځینې کورونه یې وران کړي دي او بلوچستان کې څلور اف سي ځواکونه وژل شوي. د خبرونو تفصیل. نن د افغانستان خوست ولایت کاروان سرای سیمه کې یو موټر بم چاودنه وشوه. د خوست د عامې روغتیا مشر ډاکټر ګل محمد الدین نن مشال رډیو ته وویل چې له پیښې ځای ورته یوه 12 کلنه زخمی ماشومه ورلو شوې ده. د پیښې ځای د هوایي میدان سیمې په نامه یادېږي چې امریکایي ځواکونه پکې پوځي اډه هم لري. دا په داسې حال کې ده چې نن د امریکې دفاع وزیر جمتس په یو نا اعلان شوي سفر کابل ته ورسید. د افغان ولسمشر اشرف غنی دفتر نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هغه ولسمشر سره ملاقات کړی دی. نوموړی د طالبان تر څنګ نورو وسلوالو ډلو خلاف جنگ کې د ضرورتونو ارزونې لپاره کابل ته سفر کړی. میتس په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د افغانستان لپاره ستراتیژي جوړوي. د خبر پختونخوا قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې چارواکي وایي د بارانونو روانې لړۍ لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي. د دې ادارې وایي تیمور خان نن مشال رډیو ته وویل چې بارانونو ځینې کورونه هم وران کړي دي.
بجو بل شوی خلکو کی ٹوٹل چې کم تعداد دی هغه 9 تنان دی، 3 پکې ماشومان دی، 15 پکې زنانه دی، یو پکې سړی دی. دې سره سره 15 کورونا فولی ډیمیج کورونا دی چې هم په مختلفو سیمو کې خراب شوی دی. زیاتره مرګونه شوی دی هغه د چتونو درا پریوتو به وجه شوی دی.
د قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې چارواکو په نا دوی بعد باران زپل خلکو سره مالی مرستې کوي. تیر ماخام د بلوچستان په توربت سیمه کې څلور اف سي سرتیري ووژل شول. د پاکستاني پوز پرون ماخام خبره کړې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کسان هغه مهال وژل شوي چې ګاډی په ګواک سیمه کې سړک کې ښخ شوي بم باندې والوت. درې نور سرتیري زخمیان شوي هم دي. له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې حملې ذمہواري منلې ده. پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی د اپریل له 15 نیټې څخه پیلېږي چې پکې د اسلام آباد په ګډون هغو 88 ضلعو کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کیږي چې له لومړۍ مرحلې پاتې وو. په دې کې مومند ایجنسی هم شامل ده. د دې ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر نن مشال رډیو ته وویل سرشمیرنې لپاره امنیتي تدابیر ډېر کړي دي.
د سکیورټی لپاره په دې کې مونږ د اف سی آرمی او زموږ خپل لیوی خسادار دا کسان به زموږ د ټیمونو سره په 2000 نه زیات اهلکار چې دی هغه مونږ تعینات کړی دي. خو د مشرانو نه څنګه ساسو په مخ کې دلته مونږ ټولو ته دا اپیل وکړو چې را دوی د کمدوم شماري ټیمونه دي هغه سره پوره مرسته وکړي.
په پاکستان کې نور لس کال وروسته کېدونکې سرشمیرنې او کورشمیرنې دوهمه مرحله د مې تر 15 پورې دوام لري. د دې کار نتیجې به جولای میاشت کې مخته راشي. د پاکستان پوز وایي د درغلې او تورونو پاناما کیس کې د شریک تحقیقاتي ټیم په برخه کې به خپل همکاري کوي. د پوز نننۍ خبر پاڼې کې راغلي چې د لوړ پوړو پوځي افسرانو لخوا نن په پنډۍ کې د رد الفساد عملیاتو د ارزونې په غونډه کې د پاناما کیس په اړه هم خبرې وشي. د پاکستان سپریم کورټ تېره اونۍ پر وزیر اعظم نواز شریف او کورنۍ غړو د درغلې او تورونو پاناما کیس کې فیصله اورولې وه چې په دې اړه د مشترک تحقیقاتي ټیم یا جی آی ټی نورې څېړنې وکړي. نن د افغانستان ولسمشر په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرې جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په یو مرکز برید وروسته ځینې لوړپوړي نظامي چارواکي بدل کړي دي. د خبر پاڼې تر مخه لږ تر لږه شپږ لوړپوړي پوځي چارواکي له یو ځایه بل ځای ته لیږل شوي. تر دې مخکې د افغانستان د دفاع وزیر عبدالله حبیبی او پوځ مشر جنرال قدمشاه شهیم استعفاوي ورکړې وې چې نن ولسمشر ومنلې. په لوړه کچه دا بدلونونه د بلخ په دادی ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په یو مرکز د طالبانو تر هغې برید وروسته رامنځته شوي چې پکې خواوشا یو نیم سل د جمعې پر لمانځه ولاړ افغان پوځیان وژل شول او نږدې اویا نور زخمیان شول. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو چارواکي وایي چې په ننګرهار کې د اسلامي دولت وسلواله ډلې یا داعش په مرکزونو د امریکایي پوځیانو روسي ستره بمی حمله بریالی و. د ناټو یو وان بل سولیوان نن ازادي راډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې حمله کې د داعش وسلواله ډلو مرکزونه او تونلونه لمنځه وړل شوي دي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت تازه ورکړل شوې شمېرې ښیي چې په دې بمی برید کې د داعش ډلې شپږ نوي کسان ووژل شول او تر سلو نور ټپیان شول. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فدریکا مغیرینی مسکو ته د سفر په مهال نن ویل چې د روس سره ښې اړیکې غواړي خو په لګیدلې بندیزونه به هم داسې دوام ولري. مغیرینی نن د روس بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاورو سره په دوه اړخیزو مسایلو تر خبرو وروسته په یو پریس کانفرنس کې دغه خبرې کولې. د روس بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د مغیرینی سره په داسې لارو چارو د ګټور بحث تمه لري چې په پایله کې یورپی یونین سره همکاري وړکې یو وار بیا ښې شي. د اروپایي هیوادونو مشرانو په ټاکنو کې د روس په مداخله اندېښنې ښودلې او په شام کې د بشر الاسد سره په همکارۍ هم تنقیدونه کړي دي. او د فرانس د ولسمشرۍ پرونۍ ټاکنو وروستۍ نتیجې ښیي چې منځرو کاندید امانوئل ماکرون او ښي اړخي کاندیده میرن لی پن د راتلونکې میاشتې په اووم تاریخ د ولسمشرۍ انتخاباتو د دویم پړاو لپاره بریالي شوي دي. د نتیجو تر مخه د ټاکنو کې ماکرون نږدې 40% او پن خوښه 1.5% رایې ترلاسه کړې. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس به زموږ همکار عارفت انجم تاسو د موسم حال او د پیسو بې وایي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.6 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ 50 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ او په 1.44 روپۍ 50 پیسې. یو درهم په 8.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 8.85 روپۍ خرڅېږي. یو ریال په 8.45 روپۍ او په 8.80 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1.85 روپۍ. په یو پاکستان روپے 3.25 ایرانی ریال نو اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.9 ایرانی ریال نو خرڅیږي. او اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې د وینا تر مخه راتلونکو 24 غنټو کې په پیښور کې به د باران امکان وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه 30 سانتي ګریډ او کم نه کم 19، په بن کې زیات نه زیات 3 دیش او کم نه کم 12، او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه 25 سانتي ګریډ او کم نه کم 6 وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د بشیر غواخ او د موسم حال او د کرنسو به مو د رفت انجم ناوړی دي. د دې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. په خوست کې د 14 حال باندې خپنې غووري د اسناد د پاناما اسنادو په مقدمه کې وزیر اعظم نه د استعفا غوښتنه شوې ده. کارپوهان سوای
دا به یو ډیر ښه مثال وای که وزیر اعظم اخلاقي طور او سیاسي طور او ژر تر ژره یو فیصله کړی وای نو د عوام به پر ده باندې اعتماد بحال شوی وای.
د پاکستان واکمن ګوند مسلم لیگ نواز وای د ناموسی رسالت په قانون کې د بدلون هیڅ امکان نشته.
فلحال بلسوالی رابطه تبدیلی کرنے کا کوئی امکان نہیں ہے.
د افغانستان یو چارواکی وایي چې د دغه هیواد د پوز مشر او وزیر دفاع نه استعفا واغستل شو.
د ملي دفاع وزیر محترم عبدالله حبیبي او لوی درسیز محترم قدمشاه شهیم خپل استعفاوي ولسمشر ته وړاندې کړلې.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان په خوست کې 14 شوې ده. په دې اړه باندې د تازه حال لپاره په سیمه کې خپل همکار نجیب الله الوخیل ته ورو. الوخیل صاحب ستړی مشي او کدار ته وایي چې اوس د دغه 14 نه پس څه حال دی او د تلفاتو په اړه باندې چارواکي څه وایي.
زه بیا هم تاسو ته سلامونه او د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته نیکې هیلې وړاندې کوم. تر اوسه هم د پیښې په ارتباط باندې پوره جزئیات نشته. البته یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته ویل دي چې دوی هغه غالب معلومات دادی چې د برید حقاری شبکې طرفه شوی دی او مخری دینا چی خبر دا بریدگار پوستا پو نخه کی آلتا دی امنیتی کسان و نخواه دا پو نخه شوی دی او دا بریدگار چی دا موتر چی دا بشتر شو لمنز تلالی دی دوی دی سرچینی ویلی چی ممکن پو دی پیخه کی هم دی ولایتی قواه و ملکی کسانو تا او هم اگه دی پیخه کما ساحه چی دا هغه ځای کې ملکی خلکو ته تلفات رسیدلي خو پوځي کسانو ته دوی انکار کوي چې پوځي کسانو ته په دې کې تلفات نه دي رسیدلي.
الوخیل صاحب
هغه ساحه چې دا کلابند او خلک او رسنۍ هغوی ته اجازه نه ورکوي چې ساحې ته ورشي.
الوخیل صاحب د دغه دې روغتونونو کې څه حال دی؟ روغتونونو ته کوم ژوبل یا مړي راوړل شوي؟
نه د دې پیښې د ځای نه فقط یو بیمار چې مخکې موږ تاسو ته یادونه وکړه دې ځای ته یو ټپي انتقال شوی، نور نو هغه اکثره که پیښه قربانیان ولري، زخمیان یا مړي چې ولري، دوی خپلو روغتونونو ته هغه ځای ته انتقال کړي دي او د خوست خصوصي روغتون او ولایتي روغتون ته دوی څوک نه دي انتقال کړي. دا یادونې ور ده چې د طالبانو له طرفه چې طالبان د بیولا مجاهد چې عموما رسنیو ته پیغامونه لیږي د دې مسؤلیت د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ډیره ډیره مننه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو د افغانستان د خوست نه د 14 تازه حال اوریدو چې د غلطکی هوایی اډا چې پکې د امریکایي پوځیان هم ځای په ځای دي، د غلطکی 100 ساعت مخکې د غلطي او 14 شوه و. د 14 نه پس حال دا دی چې وسلوالو افغان طالبانو د دې برید سیمواري منلې ده او د دې ترڅنګ په دغه کې صرف د یوې جنې د ټپي کېدو راپورونه دي. تر اوسه پورې چارواکو په دې اړه باندې نور څه تفصیلات نه دي ورکړي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د مشال ریډیو د دې ساعت عمومي خبرونې ته راځو او په دې لړ کې ورځو بلوچستان ته. د بلوچستان په تربت سیمه کې پرون ماښام د اف سي ځواک د سرتیرو پر یو ګاډي د سړک غاړې بمې چاودنه شوې چې یو شمیر سرتیري وجلي او ټپي کړي دي. امنیتي ځواکونو ویلي له پیښې وروسته یې په سیمه کې د مشکوکو کسانو د لټون په مخه عملیات هم پیل کړي. د پیښې ذمهواري د بلوسانو یوې بلتون غوښتونکې ډلې بلوس لیبریشن فرنټ منلې ده. تفصیل د ایوب ترین نه.
د تربت ولسوالۍ په منځسیمه کې تیر ماښام هغه مهال د پاکستان د سرحدي عسکرو یوه لارۍ د چاودنې له امله تباه سوه، کله چې دغه لارۍ د مځکې لاندې د پټ کړل شوي ماین سره ونښته. په پیښه کې څلور سرحدي عسکر وژل شوي او درې نور ټپیان شوي دي. دا پیښه دغه وروسته رامنځته سوه کله چې د سرحدي عسکرو یوه قافله د ګوګ په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې وروسته بیرته د تربت په لور روانه وه. په پیښه کې د وژل شوو کسانو مړي او ټپیان سمدلاسه د خصوصي الوتکې د لارې و کراچۍ ته لېږدول شوي دي، چیرې چې د ټپیانو علاج روان دی او ډاکټرانو د قانوني کاروایی پوره کولو وروسته مړي و خپلو آباګنۍ سیمو ته د لېږدولو اجازه ورکړې ده. په کوټه کې د سرحدي عسکرو د ویان لخوا په یوه بیانیه کې ویل شوي دي چې د پیښې ذمېداري د بلوس لیبریشن فرنټ لخوا په غاړه اخیستل شوې ده، کوم چې د تیرو څو کلو راهیسې په دغه سیمه کې پر سرحدي عسکرو او حکومتي ودانیو باندې په بریدو کې تورنه ده. د پیښې وروسته په سیمه کې د مشکوک کسانو د پلټنې کار پیل شوی دی خو تر اوسه د چا د نیولو اطلاع نه ده راغلی. بل پلو ته په کوټه کې د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناء الله زهري په تربت کې د سرحدي عسکرو پر قافله د برید د پیښې په کلکه سرغندنه کړې ده او دا د ترهګرۍ پیښه ګڼلې ده. په جاري شوي یو بیان کې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې سرحدي عسکرو د هیواد د دفاع لپاره چې کومه قرباني ورکړې ده هغه به نه ضایع کیږي. د ښاغلي زهري په وینا چې دا وخت فوج، سرحدي عسکر، پولیس په هیواد کې د ترهګرو په ضد په جنګ بوخت دي او د ترهګرو ملایه ورماته کړې ده او چې کوم پاتې دي هغه به هم ډېر ژر و خپل انجام ته ورسیږي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ په کوټه کې د بلوچستان د اسمبلۍ په تالار کې و 1500 ته نږدې بلوڅ وسلوالو کسانو د حکومت و مخ ته تسلیم شوي وو. پر هغه مهال دغه وسلوالو کسانو ویلي وو چې دوی په تېروتنه کې د حکومت په ضد وسله راپورته کړې وه. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خبرونه په دې برخه کې ورورو اسلام آباد ته. د پاکستان د سترې محکمې یا سپریم کورټ د پاناما اسنادو د پریکړې وروسته سیاسي ګوندونه وایي د وزیر اعظم نواز شریف خلاف به یو ائتلاف جوړوي او پر هغه به فشار اچوي چې له خپلې دندې دې مستعفي شي. د سیاسي چارو کارپوهان هم وایي چې که وزیر اعظم استعفا ورنه کړه نو سیاسي سباون به یې له خطر سره مخ شي. سراج زهیر له اسلام آباد راپور راکړي.
د پاناما اسنادو لړکی د سپریم کورټ لخوا د مشترکه پلټنیز ډلې جوړولو وروسته ځینې سیاسي ګوندونو له وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. اسلام آباد کې د اتوار په ماښام د پاکستان مسلم لیگ کاف ګوند له دفتره جاری شوی بیان کې ویل شوی چې د لړکی د تحریک چلولو لپاره یې د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق سره د ملاقات وروسته د یاد ګوند مشر چودھری شجاد حسین په مشرۍ ګرینډ الائنس جوړولو اعلان کړی. په دغه ګرینډ الائنس کې به د پاکستان پیپلز پارټي، جماعت اسلامي، پاکستان تحریک انصاف نه سربیره یو شمېر مخالف ګوندونه شامل وي چې له وزیر اعظم نواز شریف په بعد د استعفا غوښتنه کوي. مشال ریډیو چې د سیاسي ګوندونو په دې غوښتنه د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کارانو نه وپوښتل نو د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار سید علی شاه اویل باید چې د سپریم کورټ د فیصلې وروسته وزیر اعظم نواز شریف له خپلې چوکۍ استعفا ورکړی وي، له دې به جمهوریت ته ډېره ګټه رسېدلې وي.
کله استعفا ورکړي او کله په ملک کې د نوي انتخاباتو اعلان کړي، ما په فکر سره دا به د جمهوریت لپاره ډېر ښه وي. دې باندې جمهوریت مضبوطه کیږي. دا به یو ډېر ښه مثال وای که وزیر اعظم اخلاقي تور او سیاسي تور او ژر تر ژره یو فیصله کړی وای نو د عوام به پر دې باندې اعتماد بحال شوی وای.
مشال ریډیو چې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل نورالم نه په دې اړه پوښتل نو هغه وی
که چېرته په دې طریقو سره چې ریزاین اخیستل شروع شو نو دې سره به چې یو ډېر انارکی شروع شي او هر دریم کس برا پاسی کی ہوئی پلانے دے چدے اغور کی منگا ہوئی چدہ نظام دے چدے ڈیریل کی گی نا اور ہر یو سڑی تا دے موقع ملاو چی اور سمر چی فیصلے کی گی کہ چر تا اغوی نو پا پارلیمنٹ کے دے چینی پا پارلیمنٹ کے دے سیاسی خل چدے دے شیزنو فیصلے ہو کی اور اوڈنو بانے او دا ڈیمانڈ کول چدے دا یو دا سپریم کورٹ دا فیصلے بے غدا چی کم سڑے دل تا کراغلے سپریم کورٹ تا اس اغا فیصلہ نہ منی نو دا چدے دا آگے چدے تو انہیں عدالت پا اغا کی ارادی دا چنی کول پکار
د یادونې وړ ده. د روانې میاشتې په شلمه نیټه د پاناما اسنادو لړکی سپریم کورټ په خپل فیصله کې د دې معاملې د نورو پلټنو لپاره د ایف آئی اے د ډایرکټر په مشرۍ کې د جے آئی ٹی یا ګډ پلټنیز ډلې جوړولو امر کړی وو او ویلي وو چې دا به دوه میاشتو کې خپلې پلټنې سرته رسوي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو. په پاکستان کې چې کومه مردم شماری او کور شمیرنه روانه ده د هغې ډومبه پړاو سر ته رسیدلی دی او سی دویم پړاو پیل شوی دی. د دې دویم پړاو د تفصیل په اړه باندې زموږ همکار احمد الله دا راپور برابر کړی.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د مطبوعاتو ډیپټي ډایرکټر قاضي سعید مشال ریډیو ته وویل چې د شپږمې سرشمیرنې او کورشمیرنې په دویم پړاو کې بعد د ملک په پاتې و اتیا ضلعو کې سبا د نهې ورځې نه شمیرنه پیلېږي، د کوم لپاره چې انتظامات مکمل کړی شوي دي. د نوموړي وینا وه چې په لومړي پړاو کې د څلور وڼو صوبو، قبایلي سیمو، ګلګت بلتستان او پاکستان د واک لاندې کشمیر په درې شپېته ضلعو کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې عمل د اپریل په پنځلسمه نیټه سرته رسېد.
پچیس اپریل سے چوبیس مئی میں فیز 2 کا پورا مئی پوری با دویم پڑاؤ سرتا رسولی شی اپ لمبی سوار لس روزوں کے باپا اول بلاک کی کورشمیرنا اور سرشمیرنا مکمل ولی شی اور دو روزو دمی رستو با پاتی سوار لس روزوں کے باپا دویم بلاک کی کورشمیرنا اور سرشمیرنا سرتا رسولی شی دشمیرنی عمل مکمل درستو تر پنجوشتم جولائی پوری با نتیجی مخیتا راوڑی شی چی دا ملک آباد
د ذکر دا چې د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وزیر مملکت مریم اورنگزیب تیره میاشت یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې د سرشمیرنې او کورشمیرنې په ټوله پروسه به اتلس اربه پنځوس کروڑ روپۍ لګښت راځي او قریبا یو لک نولس زره تربیت یافته سرکاري ملازمین او د پاکستان فوج دوه لکه امنیتي سرتیري پکې برخه اخلي. په پاکستان کې په اخري ځل سرشمیرنه او کورشمیرنه په کال نولس سوه اته نوي اووم کې شوې وه او د هغه وخت په سرشمیرنه کې د ملک آبادی د دیار لس کروڑو نه زیاته خودلې شوې و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
ورزو خیبر پختونخوا ته. د خیبر پختونخوا بلا بلو سیمو کې روان د بارانونو لړۍ تر دې دمه سرکاري شمیرې تر مخه لږ تر لږه شپږ تنه وجلي او نه نورې ژوبل کړي چې پکې زیاتره زنانه او ماشومان شامل دي. دې نه علاوه تر پنځو کورونو پورې هم ړنګ شوي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمه وایي چې نن به دغه لړۍ ختم شي. نور تفصیل شبیر جان راکړي.
خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ویان تیمور خان مشال لیډو ته ویل چې بارانونو د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې تر دې دمه شپږ تنه وژلي او تر نهو ژوبل شوي دي او په دغه ژوبل او مړو کې زیاتره زنانه او ماشومان شامل دي چې پکې د دوه تعلق ډیر اسماعیل خان، دوه پیښور، یو نوخار او یو لوردیر سره دي.
بارانونو په وجه باندې په حق رسیدلی دي شپږ تنه، درې پکې ماشومان دي، یو پکې زنانه ده او دوه پکې سړي دي. دې کې چې زیاتر مرګونه شوي دي هغه د چتونو د راپریوتو په وجه شوي دي.
بلخوا په پیښور کې د موسمیات محکمې مشر مشتاق شاه مشال لیډو ته په خیبر پښتونخوا کې د روانو بارانونو لړۍ په حق لوویل چې تر نن ماښامه به د صوبې زیاتره سیمو کې دغه لړۍ ختم شي، ولې د روانې جمعې نه د بل لړۍ شروع کېدو امکان دی. او دا یې هم وویل چې د اوسني او روان بارانونو له وجې به د خیبر پښتونخوا زیاتره میدانی سیمو کې موسم هم یخ وي. دا قدرتی آفتونو سره د مبارزې صوبای ادارې یا پی ډی ایم ویان تر مخه وجل شوي کسانو ته د صوبای حکومت د پالیسۍ تر مخه درې لکه روپۍ کس، جوبل ته 50,000 او کورونو ړنګېدو والا ته هم د جان مطابق به امداد ورکول کیږي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
اوم په خیبر پختونخوا کې پاتې کیږو. مومندو قبایلی سیمې ته ورځو. د مومندو پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر ویلي چې د سبا نه شروع کیدونکو مردم شمارۍ لپاره 206 جوړ شوي بلاکونه دي چې ورته د آرمی ملیشیا ځواکونو خاصدار او لیویس فورس سیکیورټي ورکړی شوی. نوموړي نن په غلنۍ کې غونډې ته د وینا په وخت زیاته کړه چې مومند کې به موبایل فون سرویس ډیر زر بحال شي. پدې باندې زموږ همکار شنواز ترکزی دا راپور لیږلی.
دا محمود ایجنسی پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر وای چې له سبا نه شروع کیدونکو مردم شماري لپاره ټول انتظامات پوره کړي او دغه شماره به په دوه بیلابیلو لړو کې کولای شي. نوموړي دا خبرې نن په غلن هډ کوارټر کې د یوې آزادې غونډې وروسته مشال ریډیو سره کړي او په دې غونډه کې د محمود ټولو قانونو ګډون کړو. د غونډې شریکوالو پولیټیکل ایجنټ ته خپلې ستونزې وړاندې کړې چې ګلشاه صافي وویل چې د هغوی د ټولو لوی ستونزه د مامدګډ د سړک ده چې له یوې مودې راهسې کانکا پر دی.
زموږ مریضان هسپتالونو ته نه رسېږي. مونږ د نورو ایجنسو مونږ سره باجوړ ایجنسی نږدې ده. مونږ خپل مریضان هلته وړو. مونږ خپلې لارې متبادل لارې استعمالو. د باجوړ په لاره باندې کورونو ته ځو او مونږ ته دومره تکلیفات دي د لارې د لاسه مونږ هغې ډسټرب کړي.
محمود اسلم وزیر د مامدګډ سړک په اړه وویل چې په دغه سړک او ناقص سرنګ به لنډ وخت کې د ودانۍ کار شروع
سڑک دا خپ وسوک سره تاسو ته ویم په کال کې نه با پدې باندې تاسو وګورئ چې سڑک به جوړي او خلک به پدې باندې روان.
ملک صوبیدار صافي پدې مقول چې هغوی په سیمه کې استادان په سکولونو او ډاکټران په روغتونونو کې ډیوټي نه کوي نو باید حکومت دې اړخ ته پام وکړي.
زبته د خپل ځان سکول ویم چې های سکول دی او تاسو په 5 کروڑ روپۍ لګولي دي او 13 کسان په تنهاګان یخلي زنانه دي. که اسپیټال لراشه په باوتا کې دی په مامدګټ کې دی د بیت المال دی په کروڑونو روپۍ لګولي دي. خبره ده د قسم په خده چې خالي د خرو د تړلو دي چې خره پکې وټړو موږ دوسه پوري پکې اسپیټال دغه ونی ډاکټر.
پولیټیکل ایجنټ محمود اسلم وزیر په غونډه کې موجود تعلیمي او د صحت چارواکو ته هدایت وکړل چې د استادانو او ډاکټرانو حاضرۍ یقیني کړي. نو موړي د دې پوښتنې په جواب کې چې محمود کې به د موبایل فون نظام کله یو ور بیا شروع شي وی ویل
کمیونیکیشن او موبایل د هر چا ضرورت هم دی. مونږ په دې باندې کوشش شروع کړی دی. انشاءالله کوشش به کوو چې زر نظر دا مسله حل.
او دغه غونډه تر نا وخته روانه وه چې د ولس لخوا د تعلیم، صحت، اوبو، سړکونو او د ماربل ستونزې پکې بیان شوې. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، غلنۍ.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مبجو
پام کوا
پپاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پیونی مبجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه 2 بجو
د مشال راډیوی مجله
په درینی مبجو
سروې
په سلورنی مبجو.
تاسو مشال ریډیو ته خوږی اوریدونکو په پیښور پریس کلب کې نن د نرخزیانو اتحادیو د مدني ټولنو فعالانو د سوات د پولیسو د هغه نوټس غندنه کړې ده، کوم کې چې د سوات نرخزیانو ته د اپریل په 18 نیټه ویل شوی دی چې په سوات کې اوسیدونکي د نورو سیمو نرخزیان دي د سوات نه ووزي. دوی وایي که چېرته نرخزیان په غیر قانوني کارونو کې ککړ وي نو هم د هغه کسانو پر ضد کاروایی وکړل شي، او په مجموعي توګه د نرخزیانو پر ضد دا ګام اخیستل یو غیر آئینی کار دی. نور تفصیل د غلام غوس په دې راپور کې.
پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پر مهال سایره نومي یوې نرخزۍ مشال ریډیو ته وویل چې د سوات د پولیسو لخوا دوی ته د سوات نه د وتلو ویل شوی دي.
په 17 اپریل باندې موږ دا نوټیس راکړو چې درې ورځو کې تاسو دې نه لاړ شئ، او د پیل تاریخه پورې ویل دي چې پیل تاریخه پورې به تاسو مهرباني وکړئ، پیل تاریخه پورې به تاسو د کور نه خالی کړئ، که تاسو کور نه خالی کوئ نو موږ به تاسو اپریشن کوو. موږ دا موږ مطالبه کوو چې موږ په خپل ځان باندې پریږدي، او دا پولیسان دې زموږ د دیرونه قلار شي، مهرباني دې وکړي.
د نرخزۍ د اتحادیې مشره پرزانه وایي که چیرې د سوات پولیسو خپل دغه نوټس واپس وانغستلو نو دوی به د دې ستونزې په لړ کې احتجاج پیلوي.
زمونږ مطالبه به دای چې یو انسان د خپل ملک نه، د خپل کور نه، د خپل کلی نه، د خپل علاقې نه وباسي نو خبره به همدغه ځای راځي چې موږ به په روډونو باندې روزو، په روډونو باندې به کینو. پس دا به ما که دوی په حاشي کوي پر چکټ کوي، قانوني کاروایی کوي، میډیا ته مخامخ کوي، جیل ته لیږي.
مدني پال قمل نسیم وایي د پاکستان د انساني حقوقو کمیشن هم د دې خبري نوټس اخیستلی دی، او د سوات د پولیسو دا ګام یې غیر قانوني او غیر آئینی بللی دی.
نېشنل کمیشن فار هیومن رائټ په دې باندې یو نوټس اخیستلی دی. آرټیکل 15 چې د کانسټیټیوشن دی فریډم اف موومنت باره کې، هغه دا وایي چې پاکستانیان په ټول پاکستان کې آزاد دي، چې کم خار کې اوسیږي، چې کم چرته روزګار کوي، چرته سفر کوي، دا غي په لیګل سفر باندې به یا رهائش باندې به هیڅ قسمه قدغن نه وي. نو د سوات پولیس دا وینا چې صرف د سوات خواجه سرا سوات کې پاتې شي، او باقي د خپل اغ علاقو ته لاړ شي چې د کم ځای د هغې شناختي کارډونه دي. دا یو ناجایزه فرمایش دی چې هغه د قانون سره متصادم دی.
د سوات پولیسو لا تر دې دمه د نرخزیانو د دې خبري غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو په خبري کانفرنس کې دوی وویل چې د سوات د پولیسو لخوا په نرخزیانو دا تور لګول شوی دی چې په سوات کې اوسیدونکي نرخزیان په غیر اخلاقی کارونو کې ککړ دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې د پنجاب صوبې اټک ضلع ته ورځو. او په دغه ضلع کې یو هلک او جنۍ د غیرت په نوم وژل شوی دی. د پولیسو تر مخه دواړو د خپلې خوښې واده کړی و، او په دې جرم کې ککړ کسانو د نیولو لپاره پولیس چاپی وهلی دي. د کیس په اړه نور تفتیش هم روان دی. په دې اړه نور تفصیل رفعت انجم راکړي.
دا ټک صدر تانی پولیسو تر مخه په سنجوال سیمه کې یو هلک کوجنې په خپل خواخه یو بل سره واده کول غوښتل چې کورنۍ پرې راضي نه وي. دا ټک صدر تانی محرر محمد وسیم مشال لړیو ته وویل چې تیر ورځ د جنې رونو اول هلک د غیرت په نوم وجلو، او بیا یې خپل خور ووجله.
دی دواړو په خپل خوخه واده کول غوښتل، خو د جنید اورونو دا خبره خوخه نه و. نو هغوی اول هلک ووجلو. د هغې لا تفتیش روان و چې بیا معلومات ترلاسه شو چې جنۍ هم وژلې شوې ده. د کیس په اړه تفتیش روان دی، او د جنید اورونو نیولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي.
پاکستان کې د بشري حقوقو ادارې هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان د رپورټ تر مخه چې هر کال ښځې د مختلفو زیاتو سره مخ وي، او په دې کې د کمی په ځای زیاتوالی را روان دی. د کمیشن مطابق په پاکستان کې په کال 2018 کې 1500 نه زیاتې ښځې د غیرت په نوم وژل شوې وې. د غیرت په نوم وژنې کې ورځ تر بلې زیاتوالی ولې راځي؟ په دې اړه د سوات د یو غیر سرکاري ښځینه جرګې مشره تبسم عدنان وایي چې د ناپوهۍ په قانون عمل درآمد نه کولو، او د غیرت په نوم وژنو کې ککړ مجرمانو ته سزا نه ورکول د دې د زیاتوالي وجه دي.
زیاتره بیا د یو ښځه زنانه ذات چې خپله خوښه وښي نه زیاتره دغه وجه. زم په اسلام کې خدا مانا نشته چې ته به په خپله خوښه واده نه کوې. واده خو ډېره خوښي شي، صرف بلونه پاس کیږي، د هغې امپلیمنټیشن خو نه کیږي. دلته کې څومره بلونه پاس شول، بلونه امپلیمنټیشن وشي، باقاعده په تاڼه کچهریانو کې چې دی نو د هغې په هغې باندې کار وکړلی شي.
په کال 2018 کې د یوې مشهوري ماډلې کندیل بلوچ د غیرت په نوم وژنې نه پس د پاکستان پارلیمان د غیرت په نوم وژنو او د جنسي تیرو مخنیوي بلونه په متفقه توګه منظور کړی وو. په کوم کې چې په دې جرمونو کې ککړ کسانو لپاره د عمر قید او 500 غوندې سخت سزاګانې هم ټاکلې شوې دي. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. درنګ سات کې پښتونخوا کې په نیمه کابل کې 15 او دلته د پراګ په سټوډیو کې 2:30 بجې کېدونکې دي. د خبرونو لنډیز د بشیر غواخناو.
د خیبر پختونخوا قدرتی افتونو د نظم صوبایي ادارې وان تیمور خان نن مشال لري تول چې د بارونو روانه لړۍ لکثر لګه شپږ کسان وجل دي او ګڼ کورنۍ زیانمن کړي دي چې د هغه په خبره د دې خلکو سره به مالی مرسته کیږي. د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری نن مردان کې وی جلسې ته ول چې ګوند یې په خیبر پختونخوا کې د قبایلي سیمو ملاتړ کوي او د پښتنو شناختی ګډونو په بندیدو اندېښنه لري. تیر ماښام د بلوچستان په تربت سیمه کې څلور اف سي سرتیري وجه شوي دي. د پاکستان پوسټ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پرون وجه شوي د سرتیري په سړک غاړه باندې ښخ شوي یو بم باندې الوتلي. له پاکستان خپلواکۍ غوښتونکو ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ د دې حملې ذمہواري منلې ده. پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی د اپریل له 15 نیټې څخه پیلېږي. نن د افغانستان خوست ولایت کاروان سره سیمه کې یو موټر بم چاودنه شوې ده او د چارواکو په وینا لږ تر لږه یو 12 کلن ماشوم پکې زخمی شوی. نن د امریکای دفاع وزیر جیم میتس په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته رسیدلی دی. هغه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره په مختلفو مسایلو خبرې کړې دي. د افغان ولسمشر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تیرو جمعې په ورځ بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په یو مرکز برید وروسته ځینې لوړ پوړي نظامي چارواکي بدل کړي دي او د دفاع د وزیر او د پوځ د مشر استعفاوی هم منل دي. دغه برید کې پر لمانځه ولاړ افغان پوځیان په نښه شوي وو او خوښه یو نیم سل وژل شوي. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشر فدریکا موغیرینی مسکو ته د سفر په مهال نن د روس د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړ. دغه روس ته ویل چې د روس سره ښې اړیکې غواړي خو بندیزونه ته نشي لری کولی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د بشیر غواخ ناوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د زینو رسپانو د اداریو مهم ټکی د سراج زهیر ناورو.
نن ته پاکستان اکثر مقامی او رسپانو خپلې ادارې په افغانستان کې د ترخغری په پیخه باندې لیکلي چې پکې جنگ رسپانو خپلې ادارې کې وایي لکه څنګه چې په افغانستان کې په پوځي اډې باندې وسلوالو برید وکړو چې پکې یو شمیر پوځي ځوانان وژل شو. همدارنګ د ترخغری د پیخو سره پاکستان هم مخ دی او دا خبر هم په ډاګه ده چې د ترخغری او سخت درزي د خاتمې لپاره به پاکستان له نور کار کول وي. همدارنګ پاکستان هم د نړیوالې رورولۍ د پیسلې تر رڼا لاندې په دې پوځي کاروایي کې د مرستو ورکولو فیصله وکړه. ادارې اخري کلی کې اوس چې دواړه ملکونه د سخت دریځي او ترهګرۍ سره مخ دي په داسې صورتحال کې به ضروری وي چې پاکستان او افغانستان د نورو ملکونو په مرسته د دې مسلې سیاسي حل ولټوي ځکه چې ویني به یوون کې دا لړۍ که تر ډیره وخت پاتې شوه نو منطقه کې به د ترقۍ او خوشحالۍ عمل ودرېږي. د دې ترڅنګ د پېښور نه خبرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې که سهم د پاناما اسناد لړکی د سپریم کورټ د فیصلې وروسته پاکستان پیپلز پارټي جماعت اسلامي او تحریک انصاف ګوند له وزیر اعظم نواز شریف غوښتنه کوي چې خپل چوکي استعفا ورکړي. نو بل پلو د لاهور وکیلانو هم د وزیر اعظم نه په وو ورځو کې د استعفا ورکولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې استعفای ورنکړه نو ټول ملک کې به تحریک چلوي. د ادارې په وینا ویل کېږي چې په سیاست کې دوستۍ او دښمنۍ د تل لپاره نه وي او د ضرورت تر مخه په پالیسیو کې بدلون راځي. د دې پترس کې د لاهور بار په دړکه نظر واچول شي نو په موجوده صورتحال کې دا له نظر وستل نه دی پکار. که څه هم په وکیلانو کې به د پاکستان مسلم لیگ نوم د نظریې خلق هم وي خو د پخواني چیف جسټس ابتهار محمد چودري د بحالۍ لپاره د وکیلانو تحریک چلول د ټولو تر وړاندې پروت دی. خو د دې پترس کې چې سیاسي ګوندونه کم د تحریک چلولو خبره کوي نو ممکن ده چې د سیاسي ګټو لپاره د هغې په زور کې کمی راشي. خو بیا هم چې سیاسي ګوندونه کمی دعوی کوي د هغې د نتیجو را برسېره کېدو لپاره به لږ انتظار کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې د هندو په نوم یوې هندي ورځپاڼې د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان پر وجنه لیکنه خپره کړې وای چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د دغه پیښې لپاره د پاکستان حکومت ملامت ګرځولی دی. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس په خپله یوه لیکنه کې د افغانستان په بلخ ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر یوې اډې د طالب وسلوالو د جمعې ورځې د برید موضوع راخستې. د دواړو لیکنو مهم ټکي هارون باچاوروي.
د هندای دی هندو ورځپاڼې لیکنه وایي د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د ژورنالیزم ښوونځي زده کوونکی 23 کلن مشال خان به پر یو موضوع د خپل نظر ښکاره کولو لپاره خپله فیسبوک پاڼه کاروله. دغه د پوهنتون ملګرو د اپریل پر 14 پر نوموړي د اسلام پیغمبر ته د سپکاوي تور پورې کړل او وی واژه. د مشال خان وژونکو د هغه د قتل صحنې په خپلو موبایل ټلیفونونو ثبت او وروسته پر ټولنیزه میډیا خپرې کړې. د دغه کار په ترڅ کې د زده کوونکو غوښتل نورو ته یو پیغام ورکړي. لیکنه کاږي عبدالولي خان پوهنتون د خیبر پختونخوا صوبې یو له خو پوهنتونونو حسابېږي. لیکنه وړاندې وایي په پاکستان کې اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي سزا قانون تل یو اختلافي موضوع پاتې شوی. د پاکستان قانون د هغه هیواد وګړي د هر یو مذهب د سپکاوي لکاره منع کوي او مجرمان یې جرمانه او یا هم پانځي کېدلی شي. له 1908 کال نیولې تر 2014 کال پورې موده کې په پاکستان کې ټول 1400 کسان مذهب ته د سپکاوي په تور تورن شوي دي. د لیکنې تر مخه د پاکستان زیاتره سیاسي ګوندونو د مشال خان وژنه غندلې او دغه پیښې د پلټنې په چارو کې د خپل ملاتړ څرګندونه یې کړې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن بیا په جاری کړي یو بیان کې د پاکستان حکومت ملامت بللې او ویلي دي چې حکومتي ادارې د مذهب په تور د یو چا پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښو د مخنیوي په چاره کې پاتې راغلي دي. بلخوا فرانس پریس خبري اجانس د افغانستان په بلخ ولایت کې د افغان پوځ پر یوې اډې د طالب وسلوالو د جمعې ورځې برید په اړه لیکنه خپره کړې. لیکن وايي په دغه حمله کې له سلو زیات افغان سرتیرو تر وجل کېدو وروسته افغان حکومت د اتوار پر ورځ د یوې ورځې ماتم وکړ او افغانانو د اړوند وزارتونو له وزیرانو د پوز له لوړپوړو چارواکو د مستعفي کېدو غوښتنه وکړې. د بلخ په دغه برید کې د وجل شو سرتیرو شمیر لا هم په دقیقه توګه نه دی معلوم. اجانس د ځینو ځایي چارواکو په حواله ویلي چې په برید کې ښایي تر 130 پورې سرتیري وژل شوي وي. د اتوار پر ورځ په ټول افغانستان کې د هیواد بیرغ نیم کښو وو او د بلخ برید د وژل شو سرتیرو لپاره ځانګړې دعاګانې وشوې. د لیکنې تر مخه عامو افغانانو خپله غوسه پر افغان چارواکو وېسته چې په خبره یې هغوی د طالبانو د ورته حملو د مخنیوي په چاره کې ناکامه شوي دي. د ذبیح الله په نوم یو افغان پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، میندو خپل زامن، خویندو خپل وروڼه او ښځو خپل خاوندان له لاسه ورکړل. حکومت چیرې دی چې د دې ظلم مخه ونیسي؟ کنه یوازې غندنې به کوي. یو بل افغان بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي، وژل شو سرتیرو ته د درناوي ورکولو تر ټولو غوره لار دا ده چې هغه چارواکي مجازات شي چې خپلې دندې په سمه توګه نه دي اجرا کړي. اجان زیاتوي، ډیری افغانانو بیا د افغانستان له دفاع وزیر او د 209 کولی اردو له کمانډانه غوښتي چې خپلې چوکۍ پرېږدي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د تازو پیښو وروستو یو ځل بیا په دغه هیواد کې پر دې بحث پیل شوی دی چې باید دغه هیواد د مذهب سپکاوي قانون کې بدلون راولي. خو قانون پوها دا هم وایي دوی داسې څه نه ویني چې ګنې په دغه قانون کې بس بدلون وشي او یا به هم له منځه یوړل شي. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
د مردان د عبدالولي خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان د وژنې وروستو یو ځل بیا پر دې بحث پیل شوی دی چې د پاکستان د مذهب د سپکاوي په قانون کې دی بدلون وشي. د ایجیا د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان غږ کړی چې د هیواد د مذهب سپکاوي قانون دی یا خو په مکمله توګه ختم کړل شي او یا د ترې ځینې متنازع شکونه لرې کړل شي. ولې د قومي اسمبلۍ د مسلم لیگ نون ګوند غړی او د قانون او انصاف سټینډینګ کمیټې چیرمین چودھری محمود بشیر وایي دوی داسې څه اراده نه لري چې په دغه قانون کې څه بدلون وکړي.
دا وخت خو په دغه قانون کې د بدلون هیڅ امکان نشته. موږ دا ګڼو چې هیڅوک هم د یو مذهب د سپکاوي حق نه لري، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې څوک د قانون په خپل لاس کې واخلي. که چاته څه اعتراض وي نو پولیس شته، عدالتونه هم شته، مقدمې دي درج کړي.
که څه هم د پاکستان قومي اسمبلۍ د مشال خان وژنه په سختو ټکو غندلې ده او په پیښه کې ککړو کسانو ته د سختو سزاګانو ورکولو غوښتنه کړې ده. خو قانون پوه افتخار ګیلانی وایي په پارلمان کې د مذهب سپکاوي قانون د ختمولو کار پیلېدل به په موجوده وخت کې ممکنه نه وي.
ماحول خراب شوی ده، دې سلسله کې حکومت بدلون کړی شي، قانون بدل نه کړی شي. ما خپل اندازه ده ټول ماحول خراب شوی ده. اجر ضیاء الحق نه پس دا داسې په ډیکلاین روان شوی ما ته نه ښکاري. باید بالکل کم دا حکومت خاص کر اسے انتخابات پر نیزے رالل سٹیٹس دا لاز یعنی قانون سے دین سرا یا دین معاملو سرا تعلق لري. اگر کے بعد دا ایجاد دو بدر ہونے کریشی بل
بلخوا خبریال فسی زکا وائی دا سی سا سیاسی حل زلی نخ کاری چی گینی پا دا قانون کے بعد سا بدلون بشی.
خو کم از کم څوک د دروغ جنو بل چا باندې تومت ولګي دا هغه چې کوم پروسیکیوشن دی دا هغه چې کوم قانون دی هغه په کار دی. ځکه چې اوس هر چا سره بالکل ازادي ده چې په چا موي ویل غواړي هغه کیس کې بل کس بارین شي نو هغه چا الزام لگولی آگا اس میں بچ ساتی نظم خیال کی دیکھیے کم از کم دس پیس لشتہ ملک اور پدے کار کو ضروری دا.
پو چترال کے ہم دا تیر جمعے پورس پیوتن دا مذہب سپکاوی طور لگی دو رستو خلکو دا حغا و حل ٹکول پیل کا خوب رستو دا جماعت امام حغا پولیسو تا حوالک کا چھے پا اڑی دا سیرا پورونا ہم دی دا غا یو لیونے وو دا پیخور ہائی کورٹ یو وکیل شہاب خٹک وائی خا خبر دادا چھے پا پاکستان کی دا مذہب سپکاوی قانون او پدے اڑا پچا پا طور لگولو اوس یو بحث پیل شو.
خوشبختی گرم چې دا زمونږ د پاکستان بازی ډیر خو علما چې کم دي هغه هم غالبا چې دا تاسو محسوس کړئ چې د دې قسم واقعاتو د لاسه د هغه خپل بنیادی انسټیټیوشن چې کم ده هغه د شدید تنقید ښکار ده. کم از کم د دې ګرځېدونکي واقعاتو له کبله نو خلک په دې خبره بالکل متفق دي چې په چا باندې تور لګول او د هغې فوراً هلته کې د خلکو د طرف فیصلہ کول دا مناسب ندی. او بل ادا دا چھے پدے باندے یو ریبیٹ یو مباعثہ دا عالمانو پا منس کی ہم دا خلکو پا منس کی ہم دا یم جنریشن پا منس کی ہم شروع دا.
دا اپریل پا دیار لسما دا مردان دا عبدالولی خان پوہنتون زدکون کے مشال خان دا بلوگرو لخوا دا وحلو ٹاکبلو روستو اوجل شو. پولیس وائی پا حغا دا مذہب دا سپکاوی ہی ثبوت اندے تر لاس شوے. دا مشال خان دا وجن خلاف پا ٹول حیوات کے لاہم مظاہرے روانی تھی.
د مشال ریډیو
د نهه د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروې
په سلور نیم بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال وای ولسمشر د دفاع وزیر عبدالله حبیبی او د پوز د مشر قدم شاه شهیم استفاګانی قبولی کړي او په پام کې دا چې پر ځای به نور کسان زر وګمارل شي. نو موړی وای افغان حکومت لا هم د هغوډلو پر وړاندې د سولې لارې پرانستلی ساتلی چې له جګړې لاس اخلي. دوا خان مینپال سره زموږ همکار نجیب عامر خبرې کړې دي او نجیب عامر او د دوا خان مینپال د امره کړه چې وو
د بلخ له پیښې وروسته داسې اورېدل کېږي چې افغان حکومت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي له دندو لرې کړي. دا خبره تر کومه حده پورې صحیح ده؟
نن سهار د افغانستان د ملي دفاع وزیر محترم عبدالله حبیبي او لوی درستیز محترم قدم شاه شهیم خپل استعفاوي ولسمشر ته وړاندې کړلې او ولسمشر د دوی استعفاوي ومنلې او دا له دوی مننه وکړل چې لومړی هغه مسؤلیت یې ومانه او د افغانستان په دولتي دستګاه کې د لومړي ځل لپاره د استعفا دغه فرهنګ د رواجولو دغه وکړي ملاتړ وکړي.
د دوی په ځای په کوم کسان په پام کې نیول شوي دي چې په دغو مهمو چوکیو به په کار وګمارل شي؟
په دې اړه باندې بحثونه روان دي ولې نهایي سوي نه دي. د کورنیو چارو د وزارت امنیتي معین ښاغلی بهرام شاه او محترم یفتلی نو وی سره مجلسونه سوی دی ولې تر اوسه پوری دا شي څوک به د کورن د ملي دفاع د وزیر په توګه او څوک په د لیډر سیس په توګه باندې راځي یعنی منی هاي سوی نه
مینپال صاحب دا ډیره یو ډیره لوی پیښه په لسګونو افغان سرتیری په کې مړه او ژوبل شول افغان حکومت څه په پام کې لري دا ډول لویو تروریستي پیښو د مخنیوي لپاره څه کول غواړي
د افغانستان حکومت په مجموع کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ظرفیت لوړولو لپاره کار کوي او لاس په کار دی تر څو پورې چې موږ د ظرفیتونه لوړ کړو او تر څو پورې چې موږ یوه تازه پله انرژي ډکه رهبري رامنځته کړو د دغو ستونزو د حل لپاره بله هیڅ لاره نشته مور پر امنیت کشفی او اپراتیفی ارګانونو باندې هم کار کوو ځکه دا یو پیچلې استخباراتي جګړه ده دا همغږي ټول مراکز که په کابل کې دي او که په ولایتونو کې دي پر همدې باندې کار کوي
مینپال صاحب طالبانو د برید مسؤلیت خو مانه نو د دې کار د افغانستان د حکومت د سولې پروسې باندې وایي سوي آیا اوس هم د طالبانو سره د سولې خبرې وړاندې تللی شي
موږ د هغه چا په وړاندې باندې شي د افغان وژنې لاس اخلي د افغانستان د آبادی لپاره د خلکو د آرامۍ لپاره ا دې ژوند په دې موږ په تر سره خلاص وي ولې څوک شي تاوتریخواله چې څوک چې جګړې ته دوام ورکړي د افغانستان امنیتي او دفاعي قواوې دوه په ډېر میړانه باندې دوه د سرکوبول لپاره کار کوي
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو په دې موضوع کې پاتې کیږو د افغانستان په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په مرکز لسو تنو وسلوالو طالبانو د پوس په جامو کې برید وکړ او د جمعې پر لمانځه ولاړو سرتیرو ته یې درنه مرګ جوړه واړوله د افغان ولسمشر د یک شنبه په ورځ په ټول هیواد کې ملي ماتم اعلان کړ د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې لغرمې ورشتو په پیخه د قرباني شو سرتیرو فاتحه واخیستل شو چې حال یې زموږ همکار باز محمد عابد په دې رپورت کې راکړي
د پاتېهی د مراسمو په موقع د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ټولو سرتیرو باندې غږ وکړ چې د هیواد د دښمنانو شومو اهدافو ته پوره پاملرنه وکړي
زمونږ وسلوال ځواکونه باید همیشه هوښیار اوسېږي چې دښمن کله چې د جګړې په میدان کې شکست خوري نو دا ډول لیرنګ څخه استفاده کوي همیشه د پاره هغه اصول هغه مقررات او هغه دیسپلین دوی ته ورکړل شوي دي د خپل افسرانو لخوا د خپل امیرینو لخوا هغه په ډیر دقت سره هغه تدبیر کی زه باور لرم چې هغه صورت کې زموږ اشتباهات او زموږ تېروتنې به کلی وي
د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو رئیس مولوی عبدالظاهر قانی د ملي امنیت په منسوبینو غږ وکړ چې کله هر ممبر نه د نظام په خلاف غږ پورته کیږي هغه دی ونیسي او د قانون منګولو ته دی وسپاري
خو یو وینا بیا سم ادا ده چې دا ظالمان ونیسي پلاس مو درځي پلما و باندې مغږ ده چې خپل منابع قوي کوي او خپل لو ولست څنګه ودرېږي خپل د اردو څنګه ودرېږي او که هر یو امام د مسجد د نظام په خلاف د اردو په خلاف خبره کوله لغوه دی ونی استعدادي وطن بچ نه ده دا عالم نه ده دین دشمن ده
بلخ په مدني فعال محمد انور سلطانی وایي د ملي اردو په لیکو کې لوړ پوړي چارواکي په قومي سمتي او تنظیمي اړیکو ټاکل شوی ځکه ورته پیښې رامنځته کیږي
دا د اردو د منصبونو غفلت دی چې څو دفعه د لوبه تکرارېږي دا د اردو سره ظلم دی جفا ده د ملت سره ظلم دی جفا ده د نظام سره ظلم او جفا ده وجه دا ده چې زمونږ د اردو لوړ پوړي چارواکي په ولته مقرر شوی نه دي په قومي او تنظیمي مناسباتو راغلي دي نو زه د حکومت د ټولو چارواکو نه دا هیله کوم چې دغه کسان محاکمه کړي
د یک شنبه په ورځ د افغانستان جمهوری ریاست یو تنویان رسنیو ته وویل چې په بلخ ولایت کې د 209 شاهین قول اردو په پیخه کې د وسلوالو طالبانو تر شا د یوې منظمې دولتي شبکې لاس دی باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
مشال اوستاستا د رډیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمه پیښې په شپېتو ثانیو کې
هر ورځ د پیښور په وخت د مخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په افغانستان کې پاتې کیږو او ننګرهار ته ورځو. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې د افغان خاصو ځواکونو مسؤلین وایي دوی د مامون تنګي پورې ساحه له داعشیانو پاکه کړې او عملیات لا هم روان دي. دوی وایي په دې ولسوالۍ کې شاوخوا 15 وړې سمسې هم نیولې دي. همدغو نیول شوو سمسو ته زموږ خبریال شاه محمود شینواری ورغلی و او هلته د مامون په تنګي کې د روانو عملیاتو په تړاو دا رپورټ راستولی دی. نو راځئ چې واورو.
شاوخوا یو میاشت کېږي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د افغان او بهرنیو ځواکونو ګډ هوایي او ځمکني عملیات روان دي. دا چې په دې ولسوالۍ کې څومره سیمه له داعشیانو پاکه شوې او د هغوی څومره پټنځایونه ویجاړ شوي. د یکشمې په ورځ د اچین ولسوالۍ د مامن تنګي او اسدخیرو کلي ته لاړو، کوم ځای کې چې د بمونو مور په نوم لوی بم غورځول شوی و. په دې سیمه کې د بم د غورځېدلو نور علایم نه ښکاري. یوازې په 500 متره کې ودانۍ په بشپړه توګه ویجاړې شوې او ونې سوځېدلې برېښي. په اچین ولسوالۍ کې د افغان خاصو ځواکونو د ټولي قومندان حاجي بیګ راته په همدې سیمه کې وویل دوی شاوخوا 1 کیلومتر سیمه له دایشانو پاکه کړی او اوس هم د مامن تنګي ها خوا غاړه کې په عملیاتو بوخت دي.
شما تاره کې میبینین اونجا مادر بمبا استفاده شد.
د همدې لوی اسمتو شاوخوا نږدې سیمو کې نورې وړې اسمتې هم موجودې وي. د اسدخیلو په قریه کې یوې کلا ته ورغلو. د دې کلا دننه عادي کوټې وي، خو د کوټو دننه بیا وړه اسمته وه چې د حاجي بیک په خبره په دې اسمته کې د دایش وسلوالو مهم مشران سره راټولېدل او له همدې ځایه به یې د جګړې څوکیداره کوله. دی وایي تر اوسه شاوخوا 15 داسې وړې اسمتې چې له هغوی به دایشانو استفاده کوله نیولې دي.
تقریبا تا هنوز با 14-15 تا یزیره دیدیم.
په اچین ولسوالۍ کې د خاصو ځواکونو مسؤلین وایي دوی ته د ډیورنډ تر کرښې پورې هدف ورکړل شوی او په خبره یې ډیر ژر به نورې سیمې هم له دایش وسلوالو پاکې کړي. دا دوی په خبره هغه ساحې چې دوی له دایشانو پاکوي وروسته ملي او محلي پولیسو ته سپاري.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو په منځنۍ سپه 621 په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د کورمی قبایلی سیمې او افغان تاجرانو له پاکستان حکومت غوښتنه کړې ده چې د خرڅلاو لارې دې تر دره کولاو کړي، ځکه چې تر دوه میاشتو بندیز ورته سخت مالی تاوانونه اړولي دي. دوی دا غوښتنه په کورمه کې د یوې جرګې پس کړې ده. چارواکي وایي هلته سکیورټي صورتحال داسې دی چې حکومت د خرڅلاو لار نشي پرانیستی. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی په راپور کې.
د کورمې افغانستان د تاجرانو اتحادې مشرانو جرګه وایي د سوداګرو پر مخ د خرلاچو دروازه تړل د پاکستان حکومت دغه اقدام پر تجارت بد اغېز غورځولی دی. د پاړچینار حاجي کمال حسین چې د سیمې د انجمن حقوق دوکاندارانو د اتحادې مشر دی، مشال لوډیو ته وایي کله نه چې د خرلاچو لار تړل شوې ده کاروبارونه په ټپه ولاړ دي. د افغانستان د پکتیا سیمې سید ولی وای د خرلاسو لال له تړلو سره نه یوازې دا چې د خلکو اقتصاد خرابېږي، بلکې دا د نامنو سبب هم کېدای شي.
سیستمونه د ورځې 1,00,000-1,00,000 روپۍ د حکومت آمدن وو، دا یې پر ځان باندې ختم کړي. 250-300 ګاډي دلته راتله او بیا واپسۍ کې تله، دا روزګار یې باندې ودروي. دا یو سړی نقصان نه دی، په دې کې د کورمې تباهي ده، په دې کې د افغانستان تباهي ده. هر سړی دا کوشش کوي یاره چې دې ځای څخه زه خورم چشم، نو باید چې زه او امن ته هم سوچ وکړم. او کچیر دغه سي دشت پاته سي د زړه سره، نو په یو پوج یا په یو پولیس پته څه وکي. عوام چې د حکومت سره نه، حکومت پالتو دی، نو کچیر دای د عوامو متحد والی د ځان سره غوړی، نو بډې دی کولاو کی.
د پاکستان حکومت په فروری میاش کې د سند صوبې په 7 شریف کې د لال شباس کلندر په مزار د ځانمرګي بریډ وروسته له افغانستان سره چې کله پله اوتړله، نو یو میاش پس د ترخم او چمن لارې پرانستل شوې، خو د خلاچو لال لا هم بنده پراته ده. د انزري حاجی مصائب حسین مشال لوډیو دوای لکور می د افغانستان خوست او پکتیا او نو سیمو ته تلونکي د خرلاسونه علاوه هلته چې څومره هم لارې دي هغه تړل شوي دي او دا د ملک وزیر اعظم محمد نواز شریف په اعلان هم کولو نشولې.
مسالا په خرلچایو بڑکی بندشتو ده نمو یایو چو متادا شرکل یارا رو کی سدینا دیر اندک دی پریوزی اندسی شایدانو داندیل یارا ده چاکا تل سکور سارا ده متا یایو چو متا نیایو تیارا متا صرف خرلچی رو کی متا یایو چو متا بدر دغت بیل یاری نیامو خب بقیدا کور بور کواشی واندینی بقیدا کستم آر پشتو دی نمو یایو چو تالتا پروبنم دف دول یارو چی متا یوال یارا رو کی چو فیل حال ایمو اکور
د براکور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ شاہد علی خان مشال ریڈیو توائی پسیما کے د ترہگارے د پل پسی بریدون ورستا امنیتی چارواکو پردے پلا تاڑل دا چلا دا غولار وسلاوال سیمی تن نوزی او دوی غواڑی جی د ترہگارے د نور ممکنہ بریدون مخنیوی وکڑی.
تاسو مشال ریڈیو توغی د خرلاچو د لاری د کلاوی دو پاڑمو د تاجرانو د وختنی پ اساس باندې زمو د همکار تاریخ رغدی راپور اوریدو او اوس تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو چې د لوب په اړه دی. په جامیکا کې د ویسټ انډیز پر ضد د پاکستان لوبغاړي یونس خان په ټیسټ کرکټ کې لس زره رندونه د جوړولو اعزاز ترلاسه کړی او لس زره رندونه جوړونکي د پاکستان لومړی لوبغاړی جوړ شوی. یونس خان له دې اعزاز وړاندې هم د جاوید میاداد او د انضمام الحق د سلیزو ریکارډ مات کړی. د دې په اړه نور او روز زموږ د خبریالي رابر اکرم خان دا راپور.
د تیر اتوار په ورځ یونس خان ته لس زره رنزونه ترسره کولو لپاره درویش رنزونه په کار وو. سچ نوموړي په څلور اتیا بالونو حاصله کړي وو. یونس خان خپل ویډیوي پیغام کې دا د پاکستان کامیابی ګرځولې.
زما دا کامیابی یوازې زما نه بلکې د ټولو پاکستانیانو ده او د دې کریډیټ خپلې ټولې کورنۍ زما مور او پلار او د پاکستان د کرکټ د لوبډلې پخوانی کوچ باب اول مرتضی.
له دې وړاندې یونس خان په ټیسټ کرکټ کې د جاوید میاداد د ټولو زیاتو رنزونو او د انضمام الحق د 25 سلیزو ریکارډ مات کړی وو. د نوموړي په مشرۍ کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د کال 2009 هم د شل اوریز میچونو فائنل لوبه هم ګټلې وه. د یونس خان د کامیابۍ په اړه پخوانی لوبغاړي عمران خان خپل ټویټر پیغام کې ویلي دي چې یونس خان کې همت، حوصله او صلاحیت شته او د په مشکل حالاتو کې کامیابی ترلاسه کړې دي. شاهد خان افریدی خپل ټویټر پیغام کې ویلي چې لس زره رنزونه ترسره کول یو ځلانده کامیابی ده او هیله لرو چې اخرنی میچ به یونس خان لپاره ډیر ښه وي. د لوبو د چارو تجزیه کار او خبریال عبدالغفار وایي چې یونس خان یو ځانګړی لوبغاړی دی او د نوو لوبغاړو لپاره د همت او حوصلې نښه ده.
ورلد کم ریکارډ بک چې په کم کې چې د لس زره نه زیات رنزونه چارج کړی په هغه کې د پاکستان انټری هم وشوه. نو یقیني خبره ده چې د ینګسترز لپاره دا ډیر اهمیت لري او بل طرف نه د پاکستان د ټیسټ کرکټ کې چې کوم لوبغاړي دي هغه ته به هم ډیر حوصله راغلي. نوي ینګسترز بابر اعظم شو، داسې نور شو، نو هغه به هم دا هدف ذهن کې اچولی چې یاره مونږ هم دومره اوږد کرکټ وکړو.
یونس خان د کرکټ نړیواله لوبه لومړی ځل په میلادي کال 2000 کې د سریلانکا پر ضد کراچۍ کې شروع کړې وه. د دې ټیسټ کرکټ نه علاوه په یو ورځني میچونو کې اوه سلیزې او اته څلوېښت نیمایي سلیزې جوړې کړې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو د روستۍ خبري غړی د روستۍ خبرونو لنډیز لپاره مایک خپل همکار بشیر واخل ورکو.
د خیبر پختونخوا قدرتي افتونو د نظم صوبایي ادارې ویاند تیمور خان نن مشال ریډیو ته ویل د بارانونو روانې لړۍ لږ تر لږه شپږ کسان وژلې دي او ګڼو کورونو ته نقصان رسولې ده چې د ده په وینا باران ځپلو سره به مالي مرستې کیږي. تیر ماښام د بلوچستان په توربت سیمه کې څلور اف سي سرتیري وژل شوي. د پاکستان پوسټ پرون ماښام خپره کړې خبر پاڼه کې ویل دا کسان د سړک غاړې په خښ شوي بم باندې والوتل، درې نور سرتیري زخمیان شوي دي. بلوچ لیبریشن فرنټ د دې حملې ذمہواري منل ده. پاکستان کې د سرشمیرنې او کورشمیرنې دویم پړاو له سبا یعنی د اپریل له 15 نیټې څخه پیلېږي چې د مئی تر 15 به دوام وکړي. په پاکستان پوځ وایي د درغلیو تورنو پانامه کیس کې د شریک تحقیقاتي ټیم په برخه کې به خپل همکاري کوي. نن د افغانستان خوست ولایت کاروانسرای سیمه کې یو موټر بم چاودنه شوې ده. د خوست د چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه یو 12 کلنه جلۍ زخمی شوې ده. تر اوسه چا د حملې ذمہواري نه ده منلې. نن د امریکا دفاع وزیر جیم میتس په یو نه اعلان شوی سفر کابل ته ورسېد. هغه د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د ترهګرۍ سره د مبارزې او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغان ولسمشر دفتر نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر جمعې پر ورځ بلخ ولایت کې د افغان ځواکونو په یو مرکز برید وروسته ځینې لوړپوړي نظامي چارواکي بدل کړي دي او د افغانستان د دفاع وزیر او د پوځ د مشر استعفاوی هم منل دي. دې حمله کې خوښه یو نیم سل د جمعې په لمانځه ولاړ افغان پوځیان د طالبانو په لاس وژل شوي وو. د یورپی یونین د بهرنیو چارو مشره فدریکا مغیرینی مسکو ته د سفر په مهال نن د روس بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره ملاقات وکړه.
اوریدونکو دې سره د مشال ریډیو نن ساته خبرونه پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو بیان بشیر غواخ او جوناتن رامریز کارشی آتا اجازه راکوم په دې سفر په تاسو د امریکا غږ دی ریډیو اوري. خاد آباد او بریالي اوسئ.